هند افغان پولیسو د روزنې ترڅنګ ژمنه کړې چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډیره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د یوې نوې ستراتیژۍ پر بنسټ هڅې کوي چې د دې شورا چارې اغېزمنې کړي. او د متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نورې څېړنې وکړي. دوستانو وس هم یو اربیا در ته هر کله ویو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. په روانه یو ساته خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو چې یاد مکلل پر دې سربېره نور مسایل هم لرو، خو وس په مخړې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تا مهم خبرونو ته چې لا بیل بیلو سرچینو مو راټول کړی دي. د پام کې د شي د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دوهمه ورځ په نوې ډیلی کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي او د پاکستان بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د ښوونځي د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوستانو دا خبرونه په پایل کې د زینو تیروتن لکبل از موږ معذرت ومنې. په پام کې د چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوې ډیلی کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د ښاغلي عبدالله وینا به د تروریزم پر ضد مبارزې په اړوند مسایلو متمرکز وي.
د دې نشست رئیس شورا در مورد سیاست ها و برنامه های کلان افغانستان
خغل رحیمی و اجرای رئیس با در ترهگره پرزد مبارزی لپر در افغانستان دلوی سیاستون و پلانونو در توریزم پرزد مبارزی پر برخه که در افغانستان و هند گردی همکاری او پسیمه که در سول و ثبات و امنیت لپر در افغانستان در لیدلوری پر خبری وکلی. د افغانستان اجرایی رئیس پرون د یو دوه ورځنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ورسید او د پانګوالو په یو غونډه کې لګډون وروسته یې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې خپرېږي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل شوي. سیمه شاروکي وایي چې د حمله پرون مازیګر د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند څېړې سیمه کې شوي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وسلوال په یو سراچه موټر کې سپاره و چې د غوڅ ملاتړ د ځواکونو لخوا برید پرې وشو. خبر پاڼه زیاتوي چې په برید کې د وسلوالو موټر وسلې او نور وسایل هم له منځه تللي. د سرچینې په وینا په برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. په کابل ښار کې پرون د مکناتیسي ماینده چاودنې په پیښه کې یو رینجر موټر سوځېدلی. د کورنیو چار وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چاودنه تیر ماښام 6:30 بجې د لومړی حوزې اړوند په چندول سیمه کې شوې، خو نوموړي د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د چاودنه په داسې حال کې کېږي چې په پلازمېنه کابل کې د محرم د میاشتې په مناسبت امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه سبا په پام کې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
دویمه لوبه د افغانستان کرکټ لوبډله د بنگلاديش د 19 کلنو لوبډله سره د شمې په ورځ د کابل پر مهال سهار 9:00 بجې پیل کړي.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو لوبډلې له بنګلادیش سره د یو ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه پرون د 145 منډو په توپیر بایلوده. لوبه بنګلادیش پیل کړه او په 50 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته 223 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې په 15 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او یوازې واویا منډې جوړې کړې. د افغانستان او بنګلادیش لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 ورځنۍ لوبې کوي چې وروستۍ به د اکتوبر د میاشتې په 6 نیټه وي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځي د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې مسعود کاجماس پرون له خپلو دوو لوڼو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا چې په یو پیک اپ موټر کې سپاره وو په لاهور ښار کې له خپل کوره تښتول شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ویلي چې کاجماس له تېر یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې په اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. مسکو وای د روسیا او شمالي کوریا ډیپلوماټان بنن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بحران په اړه بحث وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخاروا د پنځشنبه پروس خبريالانو ته ویل چې د روسیې یو جګپوړي ډیپلوماټ اولیګ بورمستروف به د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي امریکا د څانګې له عمومي مشر چوي سن هوي سره خبري وکړي. زاخارو وای د دې سلام مشورو پر مهال به د کوریا د ټاپو وزمې او شمال ختیځې اسیا د وضعیت په اړه د نظر تبادله وشي. له خبرو مخکې یوازې همدومره درته ویلی شم او د خبرو په پای کې به هم معلومات درکړو. د رسنیو لپاره به یو بیان هم خپور شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو د سپتمبر په 15 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د وینا پر مهال د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور ولګوه چې د دې هیواد پر ضد جګړه اعلان کړې ده. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه نوی اډیو خبره کړې ده چې وایي د دې افراطي ډلې د مشر ابوبکر البغدادي غږ دی. لا داعش ډلې سره د اړوند الفرقان خبري وی پانی لخوا د خبره شوی ویډیو شپږ څلوېښت دقیقې ده او د سب نیټه نه ده معلومه. له دې مخکې د البغدادي غږیز پیغام د 2014 کال په نومبر میاشت کې خپور شوی و. هند د افغان پولیسو د روزنې ترڅنګ شمنه کړې چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډېره کړي. د مددې خبرونې د سر موضوع ده. په خبرونه کې نور دا ریپورټونه اوریدلی شي. هندوستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس د سفر په ترڅ کې نوې ډلې د کابل د هغې طرحې په اړه هم غور کوي چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځانګړو اقتصادي زونونو رامنځته کولو غوښتنه ده. په افغانستان کې وسلوالو ډلو نه یوازې د خپل ترهګر بریدونه زیات کړي، بلکې د ځوانانو سخت دریځ کول او د خپلو فعالیتونو پروپاګند ته هم پام زیات کړی. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د یوې نوې ستراتیژۍ او کړنلارې پر بنسټ هڅه کوي چې د دې شورا چارې او هلې ځلې مؤثرې کړي. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نوې څېړنې وکړي. هند افغان پولیسو د روزنې ترڅنګ ژمنه وکړه چې په جګړه کې به د ټپي شو افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې همکاري ډېره کړي. د هند صدر اعظم په نوې ډلي کې د افغان حکومت اجرایه رئیس سره په کتنه کې پر دې سربیره په ګډې سوداګرۍ زیرا کړې ورکړې هم ټینګار وکړ. نور حال له نوې ډلي څخه د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام راکړي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هند ته خپل سفر په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د هند له لومړي وزیر نریندرا مودی سره وکتل او په یو شمیر مهم او اقتصادي، سیاسي او امنیتی مسایلو هوکړې ته ورسېدل. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په نوې ډیلی کې ازادي رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو هغه تړون هم لاسلیک کړ چې لمخې به هند افغان پولیسو ته روزنه ورکوي.
به این شخص یک تفاهم نامه جدیدی هم اینجا شد که هندوستان بعد از این تعدادی از نیروهای پولیس افغانستان به آموزش میدن در اینجا. تیجرایی هم که پیشنهاد کرد که زخمی ها و مجروحین خوب مسئله افغانستان تداوی بکنند که نخست وزیر هند به این شخص دیگر پذیرفت و هدایت داد که به این قضیه زودتر رسیدگی شد.
دی ویل چې په دې کتنه کې ښاغلی عبدالله د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي او فرصت وباله او وی ویل چې د امریکا نوې تګلارې د سیمې د امنیت او د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره زمینه برابره کړې ده. همداشان ښاغلی رحیمي وویل چې په دې کتنه کې په دې هم هوکړه وشوه چې هند به په جګړه کې د ټپي شویو افغان سرتیرو درملنې په برخه کې همکاري ډیروي. نوموړي وویل چې عبدالله د هند له لومړي وزیر غوښتنه وکړه چې په افغان سوداګرو د مالیې د لغوه کولو ترڅنګ هغوی ته لا زیاته زمینه برابره کړي. د اجرائیه ریاست ویان زیاته کړه چې په دې کتنه کې د هند لومړي وزیر په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو د لمنځوړلو په برخه کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ هم وکړو. په دې کتنه کې ښاغلي مودي دغه شان په هندوستان کې د افغان پولیسو د روزنې ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ژمنه وکړه. خاغلی عبدالله له دې وروسته د هندوستان له ولسمشر رامنات گووین سره هم وکتل او په دې کتنه کې د هند ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد یې په ټول توان سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. له دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ د افغان حکومت اجرائیه رئیس په نوې ډیلي کې د سوکالۍ پر لور د افغاني تولیداتو په یو نندارتون کې تر برخې اخیستو وروسته په یوه خبري ناسته کې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ګډ خطر یاد کړ. خاغلی عبدالله وویل چې افغان حکومت له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د خو اړیکو سیاست چلوي او هیڅ چاته د افغانستان په بهرني سیاست کې د ویټو حق نه ورکوي. نوموړي ویل هیڅ هیواد باید د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنه ونه کړي، ځکه په وینای افغانستان هیڅ کله نورو هیوادونو ته ستونزې نه دي جوړې کړي.
در قدم اول هر کشور منافع خود تعریف میکنه و تعریف منافع ما از لحاظ روابط با همسایه همی است که ما خواستار روابط خوب و نیک همسایگی با همه کشورهای همسایه بود و همی توقع را از همه داشتیم. افغانستان هیچ وقت تهدیدی برای کشور همسایه نبوده و نخواهد بود. اگر کشور خواسته باشه که نسبت به روابط افغانستان به خود با کشورهای دیگه حقی ویتو قائل شود، این چیز مردم افغانستان اجازه نخواهد دادن. و
خاغلی عبدالله همدار از د افغانی تولیداتو د نندارتون مهم وباله ویل هیله لري چې هندي سوداګر به د افغانی تولیداتو لپاره د مارکیټ په پیدا کېدو کې مرسته او همکاري وکړي. د دې سفر په ترڅ کې خاغلی عبدالله له هندي پانګوالو سره هم ناسته درلوده. نوموړي هندي پانګوالو ته په افغانستان کې د پانګونې بلنه ورکړه او ډاډ یې ورکړ چې افغان حکومت ژمن دی چې بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. له خاغلی عبدالله سره په دې سفر کې د کابینې د یو شمیر وزیرانو په ګډون نږدې 200 افغان سوداګر ملتیا کوي.
بلخوا نوی ډیلی د کابل د هغه طرح په اړه مغور کوي چې د افغانستان د ملي تولیداتو او صنایعو لپاره په هند کې د ځنګړو اقتصادي زونونو د رامنځته کولو په اړه ده. په دې اړه به زموږ د بل همکار احمد تکل چمتو کړی رپورټ واورو.
د حکومت د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالله سره په کتنه کې په هند کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو د وړاندې کولو لپاره د ځانګړو اقتصادي زونونو د طرحې په اړه د دې هیواد اړوندو ادارو ته د غور امر ورکړ. ښاغلی رحیمی وایي افغان سوداګرو ته د ځانګړو امتیازونو منل به دا امکان برابر کړي چې د هیواد کورني تولیدات او صنایع په کم لګښت هند او نورو هیوادونو ته صادر شي. ښاغلی رحیمی چې له اجرائیه رئیس سره د نوې ډیلي په سفر کې ملګری دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
رئیس اجرائیه در صحبتی که با نخست وزیر هند داشت مسئله زونهای اقتصادی آزاد
اجرائیه رئیس دهن له صدر اعظم سره په خبرو کې د آزاد و اقتصادی زونونو مسئله یاد کړه او له هغه څخه یو غوښتل چې د هغو افغان سوداګرو لپاره چې د افغانستان کورني تولیدات د هند له لارې او په هند کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي ځانګړي امتیازونه ومني، څو د افغانستان کورنیو تولیداتو او صنایعو ته د نویو بازارونو د موندلو په خاطر دا تولیدات په کم لګښت په هند کې او له هند څخه بهر خرڅلاو ته وړاندې شي. د اجرائیه ریاست ویان ښاغلی رحیمی وایي ښاغلی مودی د هند اړوندو ادارو ته امر ورکړ چې د دې مسلې په اړه غور وکړي او د افغان سوداګرو ستونزې په جدي ډول حل کړي. ښاغلی رحیمی زیاتوي صدر اعظم مودی همداراز ټینګار وکړ چې هند د چابهار بندر د ژر تر ژره فعالولو په برخه کې کار کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس پرون د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلي ته له رسېدو وروسته هغې غونډې ته وینا وکړه چې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونو او سوداګرۍ د پراختیا په مقصد جوړه شوې وه. عبدالله وروسته د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. په دې کتنه کې دواړو خواوو یوه موافقه هم لاسلیک کړه چې له مخې به هند د افغانستان پولیسو ته روزنه ورکوي او د افغان سرتیرو د درملنې په برخه کې به همکاري کوي. هند مخکې هم د افغان پوځیانو د درملنې په برخه کې مرسته کوله، خو اوس به په زیات شمیر پوځیان مني. د اجرایه ریاست ویان ښاغلی رحیمي وایي دا ژمنه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده او هند د افغانستان د غوښتنه په خورا ورین تندي ومنله.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د خپلې نوې ستراتیژۍ پر بنسټ هڅه کوي چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو په هدف د یوې ملي اجماع رامنځته کېدل باوري کړي. د دې شورا مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د عالي شورا د مشرتابه هیئت له په همدې خاطر د افغانستان ټولو ولایتونو ته سفر وکړي او د دې شورا د کاري لوري د شریکولو په خاطر د علماو، سپینګیرو او ځوانانو سره وګوري او خبرې وکړي. اجمل تورمان رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له سیمه ییزو چارواکو، اغیز لرونکو شخصیتونو او ځوانانو سره د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ شریکول، د سولې غږ عامول او له خلکو سره د یادې شورا د کاري لوري مطرح کول ولایتونو ته د دغه شورا د مشرتابه پلاوي د سفر مهم ټکي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه شورا مشرتابه پلاوي په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کولو لپاره یو ملي اجماع رامنځته کړي.
در نظر داریم کې هیئت رهبری شورای عالی سول په تمام ولایت کې
په پام کې لري چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه پلاوي ټول ولایتونو ته سفر ولري او د دغه شورا نوې ستراتیژي له چارواکو د ولایتونو د مشرتابه رئیسانو، د سولې عالي شورا له غړو، سپینږرو، علماو، ځوانانو، ښځو او نارینه سره شریک کړي او په دې توګه موږ د سولې د بهیر په برخه کې یوې ملي اجماع ته ورسیږو.
اجماع ملی در رابطه با روند صلح.
خغلی سلیم وویل د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټو کارونه چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې ځنډیدلې وه بیا پیل شوي او ټاکل شوي چې د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ د اساسي کرښو د شریکولو په هدف ټول ولایتي رئیسان کابل ته راوغوښتل شي. د نوموړي په وینا د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټو ته درې میاشتې وخت ټاکل شوی چې وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیلولو، د څرنګوالي، د ملي اجماع د جوړولو او د سولې د فرهنګ د ترویجولو په برخه کې خپلې کړنې ثابت کړي، کنه نو د ده په خبره فعالیتونه به بیا ودرول شي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ په ارګ کې د سولې د عالي شورا د مشرتابه له پلاوي سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل چې د ټول هیواد په کچه د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازي وګوري او دغه بهیر به په پراخ ډول سره مخته یوسي. په ورته وخت کې د چارو شمیر څیړونکي وایي ممکن په اوږدمهاله کې د سولې د عالي شورا دغه فعالیتونه ګټور تمام شي، خو ټینګار کوي چې دغه کارونه باید نمایشي نه وي. د چارو پو حسیب الله شینواره
دا د دوی د پلان پورې او د دوی د هغه طرح او ستراتیژۍ پورې اړوند چې دوی له کومې لارې غواړي چې خپل فعالیتونه مخکې بوزي. که چېرته په نوي پلان کې او نوي طرحه کې دوی خپلو فعالیتونو ته، خپلو ستراتیژیو ته او خپلو طرحو ته تغییر ورکړی وي او په اغېزمن توګه دوی وکولی شي ټولنې سره کار وکړي، د بحث زمینه مساعده کړي او اغېزمن فعالیتونه ترسره کړي، نه یوازې نمایشي فعالیتونه.
د افغانستان د سولې عالي شورا له دې امله تل له انتقادونو سره مخ شوی چې اغیزمن فعالیتونه یې نه درلودل، خو دغه شورا په وار وار د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره سوله په خپلو سترو لاسته راوړنو کې شمېرلې او د یاد شورا نوی رئیس او د مشرتابه پلاوی ویلي چې ولس به د سولې په برخه کې د دوی د لا فعالیتونو او نورو پرمختګونو هم شاهدان اوسي.
د ننګرهار او بلخ ولایتونو یو شمیر مدني فعالانو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو او همدارنګه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغسن تار د تیریدو په عکس العمل کې پرون یوه اعتراضیه غونډه وکړه. دا غونډه په جلال آباد کې شوې. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره تفصیل راکوي.
د ننګرهار او بلخ ولایتونو یو شمېر ځوانو مدني فعالینو د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د پاکستان راکټي بریدونو او د ډیورن کرخي په اوږدو کې د ازغن تار د تیرېدو پر ضد احتجاجي غونډه وکړه. دوی له ځان سره په زړول شوو بینرونو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان خاوره د راکټي بریدونو د بندېدو غوښتنه کړې او دا رنګه د ډیورن کرخي په اوږدو کې د ازغن تار د تیرېدلو مخالفت ښکاره کړې. د احتجاج کوونکو له ډلې صفت ځواک په حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری مخه ونیسي.
له نړیوالو او همدارنګ له خپل حکومت غواړو چې هر ډول ډیپلوماټیک اړیکې او هر ډول اړیکې د پنجاب سره او د پنجاب له پوځ سره او د پنجاب له حکومت سره ختم کاندي. مونږ له آمو تر اباسینه یو هیواد غواړو، یو ولس غواړو، یو غږ غواړو.
له بلخ ولایت څخه راغلی مدني فعال خیبر امینی وایي پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې ازغن تار تیروي چې دوی د دې کار کلک مخالف دي. نوموړي وویل د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته یو قوم پروت دی او دا کرښه به هیڅکله د قوم سره بیل نه کړي.
له بلخ راغلی استو ډیورند کرښه ډیورند یو خرګړنه کرښه ده او دا کرښه د ټول افغان پر سینه باندې تیره شوې ده او موږ ټول اصلا ټول اس افغان ته د منلو وړ نه ده. ولې دا د یو ماخت وخت لپاره ده، یو ځانګړي وخت لپاره په خط باندې لیکل شوی وخت تړونه او دغه د منځ تللې د وخت تکمیل شوی ده. موږ ډیورند نه منو، اصلا موږ د ډیورند پر ضد باندې راغلی.
دوی وایي که د پاکستانی ځواکونو له لورې پر افغان خاوره د راکټي بریدونو په تړاو دولت غبرګون ونه ښیي نو ولس به خپله لاس په کار شي. مدني فعالان داسې مهال د پاکستان پر ضد احتجاج کوي چې په روانه اونۍ کې پاکستاني ځواکونو یو وار بیا د ننګرهار په اچین او نازیان ولسوالیو راکټي بریدونه کړي.
دوستانو د خبرونې په پیل کې مو هندوستان ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر او هلته د نوموړي د لیدنو کتنو په اړه رپورټونه درلودل. یو شمېر هندي ورځپاڼو په همدې اړه لیکنې او مقالې خپرې کړې دي. رضوان مراد ځینې هندي ورځپاڼې کتلې او په دې ورځپاڼو کې د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه د خبرو شوو رپورټونو مهم ټکي راخستي.
هندي ورځپاڼو او خپرونو نوې ډیلی ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مطالب خپاره کړي دي. نیو کیرالا اکسپریس خپرونې لیکلي دي عبدالله عبدالله په نوې ډیلی کې د افغانستان او هند ترمنځ د دو اړخیزو اړیکو د پراخوالي او د همکاریو د دوام په اړه خبرې او بحثونه وکړل. نیو کیرالا اکسپریس لیکي هند او افغانستان تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو له امله پر پاکستان انتقادونه وکړل. خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی له قوله لیکلي دي چې هغه تروریزم او سختدریزي چې افغانستان یې اغیزمن کړی دی د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د یو ګاونډي هیواد د پالیسۍ تولید دی. دا مطلب لیکوال وایي له کله نه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړې ده د افغانستان او هند ترمنځ خبرې اترې زیاتې شوې دي. نیو کیرالا اکسپریس د هند د دفاع د وزیر دا خبره هم نقل کړي چې د امریکا دفاع وزیر ته ویلي چې هند به پراختیایي، روغتیایي او د انرژي د سکتور په ګډون په مختلفو برخو کې له افغانستان سره خپل اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي. انډین اکسپریس خبرونه لیکلي افغانستان او هند په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې وسیړلې. انډین اکسپریس لیکلي چې په نوې ډیلي کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو هدف له افغانستان سره د هند ستراتیژیک شراکت پیاوړه کول دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي هند د یو باثباته، سوله ییز، شفاف او یو موټی افغانستان د جوړولو په هڅو کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره شریک او همکار دی. هندي ورځپاڼه ویلي دي د افغان حکومت اجرایي رئیس وروسته تر هغې له هندي مقاماتو سره پر دو اړخیزو مسئلو خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک شراکت شورا په روانه سپتمبر میاشت کې د افغانستان په بیارغونه کې د هند د راتلونکو همکاریو په اړه بحثونه بشپړ کړل.
متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې غوښتي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نورې څېړنې وکړي. ایراني چارواکو لا پخوا ویل چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په دې اړه به له احمد تکل نه رپورټ واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې له نور تفتیش څخه وژغوري، خو نوموړی خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه اضافي تفتیش ونه شي نو د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به له تشو ژمنو پرته بل څه نه وي. میرمن هیلې دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید په روانو دوو اونیو کې دا خبره چې ایران له اټومي موافقې سره سم ګام اخیستی که نه کانګرس ته په ډاګه کړي. میرمن هیلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، کله ایران سره اټومي موافقه کومه معنا لري نو ښکیل اړخونه باید د دې موافقې د موادو په اړه یو ګډ تفاهم ولري. ایرانی چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې IAEA ویلي چې د پوځي او ملکي تاسیساتو د تفتیش په برخه کې باید توپیر نه وي. میرمن هیلی زیاتوي اوس داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه له اضافي تفتیش څخه د ایران د ژغورنې هڅه کوي. د میرمن هیلی په بیان کې د ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد شوی، خو فرانس پرس خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله وایي چې هدف ښایي روسیه وي. لس ورځې مخکې د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي پر واشنگټن تور ولګاوه چې د ایران اټومي موافقه ثبوتاش کوي، او له IAEA څخه یې وغوښتل چې د واشنگټن د نه منلو وړ غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. متحدو ایالاتو په دې وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هغې د فسخه کولو ژمنه کړې وه، انتقادونو ته زور ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وړمه ورځ آسیا پاسیفیک تحقیقاتی مرکز ته د څرګندونو پر مهال خبرداری ورکړ چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روان 2019 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د ګوګل شرکت د تاسیس او کار 19 کلونه پوره شول. د ګوګل د رامنځته کېدو په نړۍ کې د معلوماتو د تبادلې او تنظیم په برخه کې داسې انقلاب راوست چې اغېز یې د انسانانو پر ژوند تل پاتې دی. خو ګوګل چا او څرنګه جوړ کړ؟ فرشته جلالزئی په دې اړه رپورټ لري.
کله چې د هند په اړه خبرې کوو، شایي داسې وار به نه وي چې بالیوډ سندری او گډا او تاج محل د چا ذهن ته ورنسی. بالیوډ د هند له فرهنګ، خلکو او ټولنې سره د نړیوالو د آشنایۍ داسې رنګینه کړکۍ ده چې ورځ په ورځ لا پرانیستل کیږي او ډیر خلک په مجازي دنیا کې د هند رنګینې ټولنې سیل ته وربولي.
प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा.
دوستانو، په تیر وطن سره مو د فرشتي جلالزئی یو بل رپورټ چې د هندي سینما په اړه وغږاوه، اوس هغه رپورټ ته پام وکړئ چې د ګوګل د شرکت د تاسیس په اړه دی.
امریکایي کمپیوټر ساینس پوه لارنس ادوارد پیج په 1999 میلادي کال کې د ډاکټرا اخیستلو لپاره د امریکا په سټانفورد پوهنتون کې شامل سو. تصادفاً د پوهنتون مسؤلانو هغه وخت یو بل محصل سرګی برین ته سپارښتنه کړې وه چې پیج د پوهنتون په ودانۍ یو انګړ کې وګرځوي او له اکاډمیک چاپیریال سره یې آشنا کړي. پیج او برین تر دې ابتدایي آشنایي څو کاله وروسته د ګوګل انټرنیټي سیستم جوړ کړ چې په نړۍ کې د معلوماتو د تنظیم او ویش داسې انقلاب یې راوست چې پای نشي اټکل کېدلی. پیج او برین د تحصیل په اوایلو کې په نړۍ کې د معلوماتو د تنظیم او په اسانۍ د خلکو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو او تبادلې لپاره د ګوګل په څیر د انټرنیټي سیستم د جوړولو هوډ وکړ. دواړو کمپیوټر ساینس پوهانو دا کار د خپل کور له ګراج پیل کړی و او 19 کاله وروسته دا دی د ګوګل انټرنیټي سیستم په یو لوی شرکت بدل شوی او د امریکا په کالیفورنیا کې ډیر لوی دفتر لري. د نړۍ د نفوس تر نیمایي زیاته برخه اوس له ګوګل کار اخلي، یعنی لږتر لږه 4.5 میلیارد انسانان د نړۍ په 160 هیوادونو کې د ګوګل له معلوماتو استفاده کوي. د ګوګل په نړیواله شبکه کې تر 2000 زیات خلک په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د تیر کال په پای کې رپورټونه وویل چې د ګوګل شرکت پانګه پر 980 میلیارد ډالر واوښتې ده. ګوګل د معلوماتو د تنظیم لای و انټرنیټي سیستم څخه په نړۍ کې په ډېری پرمختللي شبکې بدل شوی دی. دا شرکت اوس له بیډریور موټرو، سمارټ لینز او سمارټ عینکو تر ډیرو پرمختللو ساینسي څیړنو په بیلابیلو پروژو کې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
وعلیکم السلام. زدا آزادی رادیو سدا پیغام د زابل ولایت خراریان منطقه څخه پیر دم زور د زابل ولایت خراریان منطقه کې د افغان بیسن شبکه ډیر کمزورې ده کار نه کوي موږ له دې ستونزې سره ډیر زیات مخامخ یو هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل وار کې مې یو ټلیفون په مټ روخ سي نو کار نه کوي د خلک د ډیر غټ منطقه هم دلته افغان بیسن ډیر کمزورې ده نو افغان بیسن د شرکت سمو غواړو زموږ څه د ایوان تن لپاره یو اقدام وکړي دا مشکل مراحل کې مننه خیر
موږ د زده راډیو کار کوونکو ټول ته سلامونه ورسیږي موږ پیغام دغه دی د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم یې کړی روزګان ته تللي پنځه شپه ګورې موږ په ځای نور خلک لیږلي بېکاره کړي وي په اول تاریخ هم لیږو ته توس هم لیږو تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي نه م لیږي نه ښه نه با دا شپږ اووه میاشتې دغه دي بېکاره کړي دي 2011 کال نه ته 2015 کال پورې دوه کاله یې په موږ ملانډې وهلې اسناد مې درلودل د انګلیسي د لتراس د مو پاسنو د بېبل نه پار ولې کله خدای په امو
دوستانو تاسو څو پیغامونه مو اوریدل وسم یو ار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته په پام کې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته د رسمي سفر په دویمه ورځ په نوې ډیلي کې د نړیوالو مسایلو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې وینا وکړي په پکتیا کې نړیوالو ځواکونو په یو هوایي حمله کې 15 وسلوال وشل دي په کابل ښار کې پرون د مقناطیسي ماینده چاودنې په یوه پیښه کې یو رینجر موټر سوځېدلی دی د افغانستان او بنګلادیش د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډلو ترمنځ دوهمه یوه ورځنۍ لوبه سبا کیږي په پاکستان کې د بشري حقونو یوې ډلې د پاک ترک د خصوصي ښوونځي د پخواني مشر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې مسعود کاجماز پرون له خپلو دوو لوڼو سره د شلو وسلوالو کسانو لخوا په لاهور کې تختول شوی دی مسکو وایي د روسیې او شمالي کوریا ډیپلوماټان به نن جمعه په مسکو کې سره وګوري او د کوریا د بحران په اړه به بحث وکړي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی چې وایي د دې افراطي ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی دوستانو مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام او همدارنګه کور کلی پروګرام ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو په افغانستان کې وسلوالو ډلو نه یوازې خپل ترهګر بریدونه زیات کړي بلکې د ځوانانو سخت دریځ کول او د خپلو فعالیتونو البته تبلیغاتي فعالیتونو ته هم پام زیات کړي د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ لخوا خبر شوی نړیوال توریزم د جدول لمخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ څخه اغېزمنېدونکی دویم هیواد دی توریستي ډلې د ټولنیزو رسنیو تر څنګ څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ چمتو کړی چې پایلې د داعش د وسلوالې ډلې پورې د اړوندې وي راډیو په غږیز پیغامونو کېږي
دولت اسلامی قراری زیر است
شمالی بغداد ولایت دا بغداد له شمال خبرونه وایي چې المشاهده
په لومړي سر کې دایو عادی رادیو ښکاری چې د پروګرام کوربه یې له څو اوریدونکو سره خبرې کوي خو څو دقیقې وروسته د کوربه او اوریدونکو خبرې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد د جګړې تبلیغ او هڅونې ته اوړي دا د اسلامي وسلوالې ډلې یا داعش خلافت ژغ رادیو ده چې په ننګرهار کې یې له نږدې یوه کال څخه له مې میاشتې وروسته یو ځل بیا خپرونې پیل کړې دي د چارواکو د اټکلونو له مخې داعش په افغانستان کې تر 3000 وسلوال لري چې ډیری یې په ختیځ او شمال کې فعال دي د جلال آباد اوسیدونکي اندېښنه لري چې که د داعش رادیو تبلیغات ادامه پیدا کړي نو لیرې نه ده چې ډیر نور ځوانان د دې ډلې ملګري سي ذبیح الله غازی دا رادیو اورېدلې او وایي چې ټولې خپرونې د بیروزګارو ځوانانو لپاره ښکاره بلنه ده
خپلو تبلیغاتو کې خلک رابلي چې د داعش لیکو ته ورشي هغه ته سیمې ورخی چې په پلانې ساحو کې زمنګ خلک دی هغه ته تاسو راتللې شي تماس سره نیولې شي د ترزی د خلکو سره خبرې کوي خلکو سره عام خلکو سره مرکې کوي او خلک دې ترابلي چې نور خلکو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې د شلیکو ته راشي او دغه راډیو واوري دغه سیمارکې دغه تبلیغات کوي د خلکو سره خبرې کوي او هغه بیا خبري
د نړیوال بانک د 2014 کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې 40% خلک دندې نه لري او ډیری ځوانان دي د همدې خبرې په درک سره داعش د خپل رادیو لاري د ځوانانو راجلبولو لپاره جهادي شیرونه او ترانې وړاندې کوي دا بی موسیقی ترانه په عربي، پښتو او دری ژبو دي چې د وینو تویولو خبرې پکښې کیږي. په سوریه او عراق کې د ابوبکر البغدادي په مشرۍ اسلامي دولت وسلوالي ډلې په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره حافظ سید خان مشر او ملا عبدالرؤف خادم مرستیال اعلان کړی و. دا ډله یا د سیمه د خراسان په نامه یادوي. حافظ سید خان د هغه ځایناستی حارث لوګری او ملا خادم په ډرون بریدونو کې وژل سوي دي. که څه هم داعش وسلوال په پرله پسې ډول د افغان او بهرنۍ ځواکونو تر بریدونو لاندې راغلي، خو دا ډله بیا هم ختمه سوې نه ده. څېړونکي د دې لامل د دې ډلې نوي ځوانان ګمارل شي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او شخړو د حل مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي،
داعش په دې خاطر راډیو ته مخ کوي چون چې دوی پوهېږي چې په افغانستان په کلو بادو کې ډېر خلک انټرنټ ته لاسرسی نه لري، او دوی تازه ګروپ وو، نو د دوی او همره اشخاص هم نه وو چې هر کلي ته ولاړ شي هلته تبلیغ وکړي خلک راجلب کړي. یو دا مهم. دومه مهمه نقطه چې راډیو ډېر کم مصرف غواړي، او بیا تر ټولو بله خبره دا ده چې ډېر خلک ورته غواړي، یو نه وه ورته په فکر کې وه چې دا به څه یي تېر ځه واوره، هغې به اورېدل. زیاتره په جذب په ننګرهار او ولایت او په سرحد ولایتونو کې راډیو څخه
داعش د خپلې راډیو او ټولنیزو مطبوعاتو د تبلیغاتو په مرسته نوي جنګیالي جلب او جذب کوي. چارواکي د خلافت ژغ راډیو له بیرته فعال کېدو خبر دي. دوی وایي چې دا راډیو د ویجاړۍ له بیرې په ګرځند ډول فعالیت کوي چې کله یې خپرونې بندې او کله بیا پیل سي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال غونډې به بیا هم د داعش تبلیغاتي راډیو له منځه یوسي.
دوی په لومړي سر کې په ډېر زور باندې او د سترو اهدافو سره راغلي وو. هلته نږدې د 2500 څخه زیات کسان ووژل شو، د زرو په حدود کې د دوی ټپیان شو. مشر به حافظ سعید او اجمال او ګلزمان او حسیب او شاهد او د مشران هلته ووژل شو. د دوی مرکزونه له منځه لاړ. د دوی د رادیو ثابت کو مرکز نه دی، دا درې څلور ځل له منځه لاړو. دا یو وړه دستګاه ده په موټر باندې نصب کړي ده، کله کله د فعال شي او اغم دی خد نه دی خو تر وړي یو سات لپاره کله کله نشرات وکي او بیا بیرته ورکه شي.
که څه هم خلافت ژغ رادیو کله کله فعال سي، داعش دلی په دغه برخه کې خپل هڅو لاس نه دی اخیستی. د دې ترڅنګ سختري دي د ټولنیزو رسنیو لاله هم غواړي په خلکو کې خپل تبلیغات خپاره کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د فالج ناروغي یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده. د پولیو مخنیوي یوازې په 200 کې واکسین سره کېدلی شي، هغه هم په وړیا ډول. نن له موږ سره د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې ډاکټر میرجان راسخ دی. نوموړی د پولیو پر ضد د واکسین پر روان کمپاین خبرې کوي.
سرتاسری کمپاین دی، په دې معنی چې په ټول هیواد کې دا کمپاین پلی کیږي. تر جمعې په ورځ پورې دا دوام لري. په جمعې ورځ کې بیا هم زموږ واکسیناتوران کورنیو ته دوباره زی، تر څو هغه ماشومان چې د کمپاین نه هم په ورځو کې د واکسین څخه پاتې وي هغه دوباره واکسین کاني. په دې کمپاین کې تقریبا منګه چې په پلان کې نیولې دي 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 5 کالو لاندې وي هغه ته واکسین ورسیږي. دا صرف په قندار او هلمند په 15 سوالیو کې دا کمپاین لږ څه وروسته تطبیقیږي، یعنی په دغه جریان د دې هفتې کې نه تطبیقیږي، دا د بلې میاشت کې، یعنی په اکتوبر میاشت کې داسې کمپاین
خلک پلس. دغه شمیر چې تاسو یاد کړه، په دغه شمیر ماشومانو ته څنګه تاثیر رسیږي؟ په روسي مو کې چې هلته نام ندی هلته دا واکسین کیږي؟
بله، ګرچې دا خود سه زمونږ هغه ټارګټ یا زمونږ هغه هدف دی چې دوی ته مونږ باید واکسین ورسوو، خو په ځینو سیمو کې، په ځینو ولایتو کې، په ولسوالیو کې واقعا مونږ ځینې تهدیدو چیلنجو سره مخ یاستو. هغه ورستۍ ارقام چې مونږ د نن سهار ترلاسه کړ، هغه کې ځینې سیمې مونږ تر وښودل سوي چې تر اوسه سیمو کې ماشومانو ته لاسرسی یقیني سوی نه دی. یعنی خبرې روانې دي د مخالفینو سره، منځګړتوب د محلي مشرانو پکې روان دی چې هغلته هم واکسیناتورانو ته اجازه ورکړل سي چې موږ ماشومان واکسین کړو. هغه کوم آخري ارقام چې موږ ته راغله تقریبا 1,40,000 ماشومان شاوخوا تر اوسه پورې هغوی ته لاسرسی یقیني سوی نه دی، نو موږ امیدوار یو چې په جریان د دغه کمپاین کې هغوی ته هم موږ لاسرسی ومومو.
پرته له دې چې تاسو د پولیو واکسین ماشومانو ته ورکوئ، کوم بل څه هم لري د پولیو د واکسین په خوا کې؟
دا خو اصلا هغه کمپاین ته چې موږ نوم ورکړی دی، کمپاین په نام د معافیت ورکونې ماشومانو ته داسې واکسین ورکول کېږي چې د هغوی وجود بدن معافیت پیدا کړي د امراضو په مقابل کې، مخصوصا دا د پولیو مرض په مقابل کې. د دې تر څنګ په دغو سرسري کمپاینو کې موږ ځینې نور ټابلیټونه چې د ماشومانو د بدن د ودې دپاره او د غوی د بدن د معافیت دپاره کومک کوي هم تطبیقوو، او په دې کمپاین کې موږ البنډازول ټابلیټونه ماشومانو ته ورکوو. دغه ټابلیټونه کولمو د چنجو د ضد دپاره ورکول کیږي. دا ډیره مهمه ده ځکه چې د دوی کچیر احیانه د ماشومانو په بدن کې او په کولمو کې چنجي وي، ماشومانو بدن وده ضعیفه پر مخ ځي، او همداسې په حساب د دوی په تعلیمي په بهیر باندې په زده کړه باندې هم بد اغیزه چی. یعنی په مشخص قدر ته وایم تقریبا منګ 9.9 میلیونه ماشومانو ته دا ټابلیټ ورکو چې عمرونه د 2 تر 5 کلونو.
بله، د کورنۍ چلند څه ډول ده کله چې دا ټابلیټ دغه ماشومانو ته ورکوي؟ آیا غوی راضی دی؟ اخلی ماشومانو ته ورکوي که مخالفت کوي؟
په لوړه کچه باندې کورنۍ دې ته په حساب راضی دي او په دې خوشاله دي دا واکسین سره د دې ټابلیټونو دوی ماشومانو ته ورکوي. په ځینو محدود ساحو کې په ځایو کې تر اوسه هم لږ د خلکو سره اندېښنې شته دي چې دا کا واکسین ولې راځي، ولې موږ ته پلیل کیږي، ولې مجاني دی، ولې زموږ کورو دروازو ته راوړل کیږي او ماشومانو ته ورکول کیږي. زیاتې دي داسې څه پښتنې دوی سره پیدا کیږي هغه ځای کې داسې هغوی هم البته داسې په محدوده کچه داسې کورنۍ شته چې دوی سره دا پښتنې دي.
په دې وروستیو کې خو به کومه نوې واقعیه تاسو نه لرئ یا کومه پیښه د پولیو له وجې؟
منګ په دې وروستیو کې نږدې وختو کې نه لرو، په جولای میاشت کې جزا میاشت سره مصادف خوري، په هغه کې وروستۍ پیښه په زابل ولایت کې درلودله.
څو ماشومان؟
فقط یو ماشوم هلته په دې ناروغۍ اخته سو او
پولیو
په پولیو باندې. په 2010 کال کې تر دې دمه موږ شپږ پیښې لرو چې دوه پیښې په قندار کې دي، دوه په هلمند کې، یوه په قندز کې، یوه وروستۍ پیښه چې پیشتره یاد کړه په زابل ولایت.
آیا اوس د غو ماشومانو له حالت نه خبرې چې په څه وضعیت کې دي؟
له بده مرغه د ناروغۍ سره چې څوک اخته سو که ماشوم اخته سو هغه دایمي فلج سره مخ کیږي. یعنی فلج داسې ناروغۍ ده چې بیا نو علاج نه لري، نو طبعا چې د غوی له بده مرغه سرنوشت د دایمي فلج سره مخ سو، خو بیا هم وزارت او دا پروګرام هڅه کوي چې د دې سره چې په حساب خواخوږي په برخه کې او څنور همکاري په برخه کې حتی که امکان وي د دوی د ځوان د سہولتونو برابرولو په برخه کې همکاري.
څه فکر کوي والی کورنۍ نه غواړي البته ځینې کورنۍ چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي؟
هغه څه چې موږ د عامه پوهاوي په برخه کې ترلاسه کړل او هغه انګیزې چې ځینې کورنۍ سره وي، د زیاتره د افغانستان له مرز له اخوانه دا شیان راغله، مخصوصا په دغو وروستیو وختونو کې چې دا زموږ مهاجرین د پاکستان نه دلته راغلل افغانستان ته. تاسو په جریان کې هستئ چې په وزیرستان کې هلته تر ډیر وخته پورې کمپاین نه تطبیقېده او هلته خلکو مخالفت درلود، مخصوصا د پاکستان د دولت مخالفینو دا اجازه نه ورکوله او هلته ډیر بد او شدید تبلیغات و کمپاین په مقابل بلکه هغه کورنۍ چې دی خاطر راغلل دوی سره هم همدغه فکره او مفکوره هم را انتقال سو افغانستان ته. مخکې موږ دومره زیات دا مشکل نه درلود، یعنی هغه د سی فکر کوي چې البته دا شی چې وړیا موږ تر راځي او په سیاسي آسان او مفترضي اتمند دي تر شا څنورې خبرې دي، څنور سیاسي ملحوظات به داوي داوي، اما موږ په تاګه ویلې چې دې تر شا فقط او فقط یوازې هدف همدغه دی چې ماشومان د دایمي فلج څخه وژغوري.
نو دی لاره چې کېدې سی واکسین ورته په پیسو سی
د باندې ډیر لګښت راځي، واکسین چې مخصوصا اخیستل کیږي او دا بیا انتقالیږي، دا بیا یو سیستم لري په نام د سول زنجیر چې دا واکسین په مخه مخصوصه درجه کې وساتل سي او هغه ماشوم ته په غلور پرتو سیمو ته چور انتقالیږي دی باندې ډیر لګښت راځي دا کورنۍ د دې
مصارف نشي
پوره کولای عامه په هواي وسی خلکو په منځ کې چې دوی دې ته په پراخه پیمانه او په پراخه سینه باندې دا واکسین په ټولو سیمو کې په ټولو ځایونو کې ومني
bale دغه عامه په هواي زیاتره د چالو خو باید وسی چې خبرې تاثیر نه کوي
منګه د عامه په هواي اغه کم میتودونه چي دي کم صحیح چې منګه مشخص کړی دي په دوه دو برخو میشلی دي چې یو خو پیسې پغه لومړی کسان دي چې باید خو یا په هواي لوړ سي فرزند د میندو او د ماشومانو دا غزمنګه په افغاني کلچر کې لکه سستونزه ده چې مستقیما میندو سره پیسې خبري وسی هغه ته پیغام ورکړل سي هغه په هواي لوړ سي
دا کار کم کیږي
دا کم کیږي او په دوهمه کټګوري کې په دوهمه برخه کې منګه هغه کسان لرو چې د غوي له طریقې نه منګه پیغام هغه لومړی اهداف کسانو ته ورورسو لکه مثلا د میندو ته دوته مثلا د ټولنې بانفوزه اشخاص دینی علما قومي مشران او همدار رنګ ځوانان پانتون محصلین او د مکاتب شاګردان د مکاتب معلمین او د پانتون استادان دوی ډیر رول لري
او ډیره مننه ډاکټر صاحب
مننه تاسو نه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر میرجان راسه خبرې د ماشومانو د پولیو ناروغي پاکه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درانو دوستانو سلامونه می ومنئی آیا کلمو پخپل سر پراته د ډاکټر له مشورې څخه دوا خوړلې که هو پایلې چوي
سر کوم ګولې به پیدا کوم په خړا درد لپاره ګوروپین ګولې د 400 ملي ګرام ګولې ما ټول توان ګوروپین نه پیدا کړ
ډاکټران په خپل سر د درملو د کارولو پاک لاڅوي
صحت سیستم تاثیر لاندې راځي امراض نه خکېږي ناروغان زیاتېږي او مقاومت پیدا کوي
نن پام دی اکلغه گیگو ملتیا مو وکړی قدر من اوردونکو د سی برخی کارکونکي وایي چې په خپل سر د دوا کارول سره لدی چې ګټه نشي رسوي د انسان بدن هم د ناروغي پر وړاندې کمزوري کوي بیا که د درد مطابق درمل ډاکټر هم ورکړي مریض نشي کوي ځکه بدن د خپل سر دوا له وجې د اصلي درملو د جذب توان له لاسه ورکړی وي خو تاسو هم د لیدلی یا اوریدلی وي چې اکثره کسان کله چې ناروغ شي خپل د ځان مرض تشخیصوي درملتون ته ورځي او دارو اخلي په درملتون کې هم څوک د پوښتنه نه کوي چې ته دوا د چا په مشوره اخلي ځینې کسان بیا نورو ته هم په خپل سر دوا توصیه کوي دا چې وروسته بیا هم دې کسانو ته څه ډول سیستم جوړولړيږي په خبرونه کې ور باندې غږیږو په فایل کې په دې اکله د څوتنو خبرې اورو
ملک تواب خپل سر نه اخلو په خپل سر باندې دوا نه اخلو تکلیف یې خي
تر اوسه ریس تکلیف چا ته پېښ کړی ده
او
څه رقم ته قصه وکړه
دا نه ماته پېښ کړی ده داس می پاج زب خنه پاج ده
بیر خپل سر دوا وخوړه
او
چی دی وخوړل
ګولې
څه رقم ګولې
شنه په خپل سر می وخوړې
نو په خپل سر دې څنګه وخوړلې
شپه وا
څو دانی دی وخوړې
دوه دانی
تقریب خو می د ژوندستا د اصحاب میستا دغه خیمه خوګیګه د چټکۍ په
فشار میم جگیگی شغل میم جگیگی شکر تقریبا دو دری کال بلازیات کی از دوای زخرمه نو دا سر دا سر پا تکلیف میم دا
سر کم دوا خوری
دیسی پا سپین رنگ که دا دیسی غاٹ گولی دیگه سپین گونده کاغاز دا کنه اول جای ولی دی بغا بنید سر نشان دا سلو را کم گولی دی
دیورازی تو وقتا خوری
یوا گیس خورم خام خورم
من نرگوال ده دوم را جای می جور نسته از یک بطه بگیدم سر کم گوله بیمه پیدا کم بخوره ده درد پاره اوشه طور جلا میزو بیمه ستنی مولا گوله شپاگ میستی یولا که و اکیاز رو پیمه ستنی مولا گوله سر کم که غریب سرید تو پکر سا غریبان رو شطور کم گوله واسه دیمه بخوره ده دردم کراس و گنتا دو گنتا بیا بیا بلا خوره ده گروپین گولی دی 400 میلی گرام گولی دی سر رنگ کلا غلی دی دا ما طول توان گروپین پیدا که
چا در تویز داد دوا اخرى؟
آقا ما تا دا دی درد گولی بی دا آقا برا کولی شتور والا برا کولی کن سلر جنتی دوای ملارد درد بختمه و بیا و بیا بیا و خورد
ملک اسلام ما خپل داسې یو دوا اخیستې وه د غونډ وجود مې یو ورې ګرمکۍ غوندې سو تقریبا 16 روپۍ مې له جبه خرچ شولې او د هغه اطراف خلک دي نو هغه چې د کومه ګولۍ پیدا کړي از ځان درد ولري یا سردرد ولري چې د هر شي ګولۍ پیدا کړي خولې ته اچي
د کاپیسا اوسېدونکی حاجي جمیل وایي چې کله درملتون ته ورځي نو دی دوا د پاکټ نخې نخانی وی بیا د دواخانه کس درمل ورکوي نو موړی وای چې هر وخت ګولې په جیب کې ګرځوي که څوک ورنه وغوړي هغه ته هم ورکوي
د سر درد د پښو درد د مقصد پاکټ ګولې راواخلو فلسطین ګولې دی مقصد دلته موږ د پښې ګولې بولو ښه شیر پیل کله د شیر مارکه ها دغه ګولې دی د سر درد دی ښه چې دا سر هم ډېر خوښ دي مقصد یې د پښو درد ها بیا د سره یې مقصد معلومات یې کپسول رنگی مقصد اش برک برک رنگ
کی اجمل بیا څوک لوړان دی د ملاریا د ناروغي پر وخت خپل سر دوا خوړلی هغه وایي چې بعد اثرات لا تر اوسه پاتې دي
مال ته بعد سکارو چې نه به نواغستله نتیجه به دی درې ورځې پس راتله قسم نزیل ټابلیټ ګولې و چې ډیر قوی ګولې نه ګولې ما خپل خوړلې استعمال کړم زما په دې مېده باندې په جګر باندې ډیر بد اثر وکړ چې دا خپل ټول می پولې شو ډیر ځت سره خراب شو ان تر دې چې به باجول کې زما کارونه شو به پیښور ته لاړم 15 ورځې پیښور کې بسترون ځاننن مخبر قسم قسم دا سیرمان ډراپونه دار ته سٹارټ 15 ورځې پس به مل یو میش وخیرا کو به لاړم هغه تکلیف چې ما مندلې د وسم چې زه عادي چیو خرمه بس داخله می پخېږي نو دا مشکل ما خپل لیدل
دا چې ولې ډیرای کسان پرته د ډاکټر له مشورې خپل سر دوا خوري تر ټولو لوی علت دی دوی بې پروايي ده خود د کابل اوسیدونکو نیم جان په نظر د ډاکټرانو لوړ فیسام خلک مجبور کړي چې په خپل سر دوا واخلي
وضعیت یې سره خپل تواشي هغه جواب شي زیات کړ تاثیر یې پیو کټه کو پاترا دا کو تاثیر یې ونه کوي دوا را باندې ونه لګي قیمتي جګدا پیس جګدا مسخات چې چا وسونه سیاغه څه شر وي او چې اچھا سری هغه بیا پروا نه کوي ک په 200 ک 1500 ک 2000 روپۍ پی شروع شي بس دوا وخت
اکثر وخت له لویانو سره ماشومان هم د چ په خپل سر دوا ورکول کیږي د روغې دلو پر ځای عمری ای بشي د کابل اوسیدونکو مریم د هغه مور کیسه کوي چې دوا نه پیژني خو ماشوم ته ورکوي ورپسې د علوم اکاډمۍ د غړي لطف الله صبر خبري هم پام دی کلاورو
خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړی دی نوم یې هم نه پیژني او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکوي یو کوچنی دوه دانې په یو ور یعنی بدون دینه چې هغه نوم پیږي یا د کوم مرض لپاره دوا ده وروسته لغې نه چې د عواقب یې څه و چې عادي سردرد به هم زوی درلوده د ټابلیټ نه شوی خوړل ځکه یو ډول حساسیت د دوا درملو په مقابل کې پیدا کړی و نه یوازې دا چې میندې دا کارونه کوي ځینې نارینه دا کارونه کوي مثلا پلرونه دا کار کوي ګټه خو هیڅ نه رسیږي زیان به هم ورسوي بعضې ښځې په کورنۍ کې چې مشران دي دوی وایي موږ مثلا تجربه لرو د دغه مرض لپاره دا دوا ده تجربه کیدای شي چې ډېر رول ولري مګر د دوا پیژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا وپیژندل شي او وروسته وخوړل شي او د ډاکټر د مشورې سره
زیاتره میندې دې ته پاملرنه نه کوي چې دا دوا په کومو وختونو کې ورته ورکړي، نو هغه د دې په ځای چې ماشوم ته ګټه ورسوي ماشوم د لویو سترو زیانونو سره مخ کوي. په کلو اطرافونو کې بیخي عامه خبره ګرځېدلې ده. زیاتره خو داسې هم کیږي چې د هغه دوا نوم زده وي بدون له نسخې نه، حتی ځي دوا رانیسي او ماشومانو ته تطبیقوي. هغه هم د خوله په خوله د یوې مېرمنې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته همداسې دغه پروسه دوام لري او دوا تطبیقیږي.
دا چې دوا څه وخت څومره او د چا په مشوره واخلو، د روغتیا په وزارت کې مونږ له ډاکټر سیار نورمل څخه په مرکه کې پوښتلي.
د دوا معقول سپاره هغه ده چې مونږ سم دوا سم شخص ته په سم وخت کې او په سم موده کې ورکړو. یعنی هر دوا چې بغیر د دغه معیار څخه اخیستل کیږي دې ته مونږ نامعقول استفاده وایو. چې هغه کیږي چې هغه دواګانې چې مونږ په خپل سر یې اخلو یا مونږ دوا بې وخته یې خورو، مونږ ته سار او باغم ته چویس کیږي، مونږ سار هم خورو، غرمه هم خورو، د شپې هم خورو، یا مونږ د دوا وخت یا کمه یا زیاته وو، مثلا 15 ورځې لپاره مونږ ته ویل شوي اوسېږي، مونږ یا درې خورو یا شپږ خورو، او بیا هم مونږ د بل کس دوا خورو. دې ته مونږ ویلو چې دا دوا نامعقوله استفاده دی او دا کیږي چې ډېرې خراب عواقب هم ځان سره ولري، لکه صحت سیستم تاثیر لاندې راځي، امراض نښه کیږي، ناروغان زیاتېږي او مقاومت پیدا کیږي. بل د خلکو اعتبار هم کمیږي په سیستم باندې، په دولت باندې، ځکه هغه دوا تاثیر خپل نه کوي، اعتبار کمیږي. د بل خوا څخه دوایي مقاومت پیدا کیږي، ځکه که مونږ دوا په صحیح وخت او په صحیح مودې ونه خورو همغه میکروبونه چې همسه شوي دي هغه کیږي چې دمدغه په مقابل کې مقاوم شي، وزیات وخرو زمونږ په بل غړو باندې تاثیر کوي او ډیره خطرناکه اورس هم د مصرف کولای شي. حتی ډیر وقیل د شوري چې د درملو څخه غلط استفاده د مرګ سبب ګرځېدلی.
کله چې دوی ماشوم دوا بل ته خپل سر توصیه کیږي ورکول کیږي دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
د هر انسان د وجود بیولوژي ډیر فرق کوي، یعنی د ښځه تر نارینه سره، د ماشوم د لویانو سره دا خو واضح دی. څه دوه ماشومې چې دواړه الکان وي او په یو سن کې په یو وزن کې، بیا هم دوی سیستم فرق کوي سره. نو دا تسلیم ډاکټر نیسي چې کوم ماشوم ته سره کوم دوا ورکړي، او دا باید ډیر په اساس سره وسنجول شي، ځکه ماشومان ډیر د خطر په مرز کې وي، ځکه هغوی د رشد په ابتدایي مراحل کې دي. نو کله مونږ په خپل سر باندې د یو ماشوم دوا بل ته ورکوو، دا کوي چې ډېرې ناوړه اغېزې په ماشوم باندې ولري، حتی د هغې د مرګ سبب وګرځي.
اکثره د درد ضد دواګانې دي، مثلا کله چې سر خوږیږي سره یو پاراسټامول یا دغه نورې دواوې بازار کې ریلیف په نوم باندې دي، دا اخیستل کیږي، خوړل کیږي. سر واضح خبره ده چې په غصات کې فکیږي. آیا بدن په هغه وخت هغه درد احساسي یوازې موږ نه پوهیږو؟ دا څه رقم خبر ده؟
کوم وخت چې دوا وجود بدن کیږي دا مستقیم سر ته نه ورځي، یا مستقیم هغه غړي چې درد لري هغه ته نه ورځي، دا د بدن کیږي په وینه باندې. په وینه کې هماغه انالیزیک تولیدیږي چې باید لاړ شي او چیرته درد دی هغه د مغز لاسې لپاره تسکین کړي. خو دا مونږ نه پیو چې دا وینه په ټول وجود کې جریان لري کنه، دا تنه مغز ته نږدې، دا مکمل وجود ته ورځي هماغه لاسې لپاره. سر درد ښه شي، خو دا مونږ نه پیو چې دغه د درد دوا په نورو غړو کې څومره بد تاثیرات خپل پرېښي. دا ډېرې خطرناک عواقب لري، ځکه مونږ نه پیو، مونږ فقط هماغه غړي باندې تمرکز کوو چې مثلا زما لاس درد کوي، که زه دوا خورم هماغه لاسې لپاره لاس ښه کیږي. خو مونږ دا باندې نه پیو چې دا وینه ته ورځي، دا ځیګر ته ورځي، تکتیکی بیا ورزی هغه غړی ته، نو دا ډېرې خرابې اغېزې په بل اعضا باندې لري.
که څنګه تاسو ویل چې یاره د وزن ته یو دوز لري مشخص،
بله بله، یعنی
د دوا نیم کله خوړل یا ځینې کسان دواخانې ته ځي، اقتصادي ضعیفې او تغواړي ستې نیم نقصه دوا ورکا، یا کله بې پروايي له وجې نیمه خوري نیمه پرېږدي، دا څه خبر ده؟
کوم وخت موږ دوا سنجو چې باید په دغه دوز او په دغه خوړل شي، دا په دې معنی چې دا په هغه دوز باندې دا کوي شي چې هم بده منفي تاثیرات کم وسیږي او هم دماغ مریض تداوی ور باندې وشي. کوم که دوا د خپل وخت نه مخکې خورو یا وروسته خورو، یا اندازه نه کم اخلو، مثلا نیمه نسخه اخلو، دا په دې معنی چې مونږه مکروب سره مبارزه کوو کوم شخه خ ضعیفیږي چې باید مرشي مغرضی کې مونږ پریږدو. په همدغه وخت کې مکروب مصرف کیږي چې ځان مقاوم کې مغه دوا سره، او که مونږ بل ضربې هم په همدغه مریض یخته کیږو او همغه دوا خورو، به هرګز مونږ تاثیر نه کوي. مونږ باید په بل مرحله کې باید قوي دوا اخلو. دې لپاره مهم دی چې مونږ باید د دوا هم دوزه او هم وخت ډیر په پام کې وساتو، چې هیڅ کله مونږ دوا مونږ قضا نشي، او هیڅ کله هم دوا زیات نه خورو او کم نه خورو.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو اوریدل چې په خپل سر د دوا کارول مو د مرګ تر بریده رسولی شي، نو ځکه په کار ده چې دارو درمل د ډاکټر په مشوره واخیستل شي.
ختلم در تمی وان قتل و می باخا در ز ختلم در تمی وان قتل و می باخا غگی دن شم در تمی دیر و جنل و می باخا غگی دن شم در تمی دیر و جنل و می باخا چپے دل مادر تو